دیگه بلکه همین اکنون نوری اسنوری به استودیو آمده تا برنامه بعدی را به پیش ببره.
بله فرشته جان تاسو سره مشی. د خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکارۍ د سازمان د ملاتړ هرکلی کوي او وایي د انتخاباتو له پروسې د نړیوالو ملاتړ به د دې پروسې مشروعیت لا زیات کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د یولسو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د تریتم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د پاکستان د ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ کتنو کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې له کابل او اسلام آباد څخه کتنې ترسره کړي، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم ولاړ شي. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د یولسو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د هلمند ولیویان عمر زواک وایي د دې ولسوالۍ په شاول سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو خبرې ترلاسه کړی، خو دا چې د کورنۍ غړو ته یې څومره تلفات اړولي په دې اړه دقیق ارقام نه لري. دا پېښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال شوې ده. پر دغه کور د لګېدلي توغندي د کورنۍ یوه غړي غوث الدین چې یوه ټپي شوې ماشومه یې د لښکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون ته وړې وه، ازادي راډیو ته وویل پر کور لګېدلی توغندی د خوراب له پوځي اډې فایر شوی او د کورنۍ یولس غړي یې وژل شوي او اته نور ټپیان دي.
په داسې سره کې زخمیان دي، دا یو چې دا انجلۍ دا وینې سخت زخمي او یولس کسان شهیدان شوي دي. په دې یولس کې درې غټان دي او اته کسان چې دي هغه د نازک مومنان دي، یو غټه زنانه سره.
د هلمند ولی ویان ویل دی پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. تر دې وړاندې د نوزاد کلی پر یوه کور د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبارډ له امله د یوې کورنۍ د لسو غړو چې اووه ماشومان او درې ښځې وې د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و، خو تر اوسه پورې چارواکو دغه وژنې نه دي تایید کړي. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیستم ټول وسایل انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله کې بعضی از اونها از طریق زمین و بعد از اینها از طریق هوا،
انشاءالله زین د هوا و زین هم د زمک لاره انتقالی او د جمعه پور از بر افغانستان ټول ولایتونو ته زمک انتقالات بشپړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بایومیټریک د زګو د استعمالولو لپاره 2000 تنه روزل شوي او د ولسی جرګې د انتخاباتو تر ورځې به شاوخوا 60000 کسان وروزي. ټاکل شوی ده چې د تلې په 28مه یعنی و ورځې وروسته د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. د وزارت ویاند ماریا زخارووا پرون له روسیې سره په الحاق شوې سیمې کریمیا کې رسنیو ته وویل روان کال د اکتوبر په اوومه پوره اوولس کاله وشو چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللی دي. په دې ټوله موده کې دوی د ترهګرۍ د افراطیت او د افغانانو له خاورې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دا موږ ټول ځوروي. په دې هېواد کې دغه ټول ګواښونه په قوت سره په زیاتېدو دي او دا ویلی شو چې ټولې نړۍ ته په یوه سرخوږي بدل شوي دي. له تېرو نږدې درېو کلونو راهیسې روسانو په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته وخت په وخت اندېښنه څرګنده کړې ده او داسې راپورونه هم خپره شوي چې روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړې دي. د ګلبهار افغانستان غوره لیک کرکټ لوبو په ترڅ کې تېره شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د اووه دېرشو منډو په توپیر ماتې ورکړه. تمه ده چې نن به د شلو اورونو دې سیالیو په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ غوره لیک تېره جمعه په متحده عربي اماراتو کې پیل شو او د اکتوبر تر 27 دوام کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د تریتم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 وروسته تر دې ورک شو چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت. ډونالډ ترامپ پرون په واشنگټن کې خبرلاند وویل
It's a very sad situation.
دا ډیر غمجن وضعیت دی، ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې د قضیې له عمقه خبر شو، موږ به پوه شو چې څوک مسؤل دی. خلکو خاشقجي لیدلی دی چې قونسلګرۍ ته ننوتی بیا نه دی راوتی. ټرمپ زیاته کړه چې موږ غواړو له دې خبر شو چې بیا څه شوي دي. جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسیږي او له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله، د سعودي عربستان یو سخت منتقد بلل کیږي. د جرمني چارواکو تایید کړ چې یو تن د بلغاریایي خبریالې د وژلو په تور نیولی دی. د بلغاریایي پر خبریالې ویکتوریا مرین وه جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی دی. جرمني څارنوالانو پرون وویل تورن د شتاد په ښار کې نیول شوی او اوس پر دې غور روان دی چې څرنګه یې بلغاریا ته وسپاري. د ویکتوریا مرین وه مړی د اکتوبر په 6 د بلغاریا په شمال کې د روسیې په ښار کې پیدا شو. په کینیا کې پولیس او د سره صلیب چارواکي وایي د بس د اوښتو په یوې پیښه کې 55 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدانو پر نوویل پیښه هغه مهال وشوه چې بس وښوید او واوښ. د پولیسو یو مسؤول وویل موټروان کنټرول لاسته ورکړی و. د کینیا د سره صلیب سیمه ییز مسؤول بیا وویل چې دا ټکر د پلازمینې نایروبي شمال ته په نږدې 200 کیلومتره کې شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده. ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاریو د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ او وویل چې د انتخاباتو له پروسې د نړیوالو ملاتړ به د دې پروسې مشروعیت لا زیات کړي.
اسلامي همکاریو سازمان د هغوی ملاتړ په ټوله کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به انشاءالله په پروسه باندې ډیر څه اغیزه ولري.
افغان چارواکي وایي هڅه کوي ټولو د جګړې او وچکالۍ له امله بې ځایه شوو ته مرستې ورسوي. خو د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون دغه مرستې چې له دغو خلکو سره کیږي ډېرې کمې بولي.
یو کورنۍ د لس کسه تاسې ورته ورکوئ، یو بړستن به ورکوئ، یو کوچي غوړي به ورکوئ، چې دا واقعا د قناعت وړ نه دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه کمه شوې او له ایران سره بیا زیاته شوې ده.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکي اضافه کوي او ترانزیتي اضافه کوي او افغانان بالاخره مجبوري دي چې د بلې لارې نه تجارت وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې تهران د جرمني سفیر احضار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه یې ایرانی ډیپلومات بلجیم ته سپارلی دی. که غواړی د افغانستان د ملي شورا د تاریخ او دا چې دا شورا کله په افغانستان کې ایجاد شوی نور معلومات واوري د جون په شیبو کې پروګرام ته وښی.
اولنی دوره د ملي شورا نادر خان په وخت کې ولا هغه کې یو څلور یو لستنه د غړي ولو.
د اساسي بشري حقوقو بلونس پروګرام هم د خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه اوازې اورېدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخابات څخه د اسلامي همکاري او د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې دا د افغانانو حق دی چې رای ورکړي او د ولسي جرګې غړي وټاکي. د دوو سازمانونو په داسې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ کړی چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې انتخابات د امریکا یو دسیسه بللې او خبرداری ورکړی چې دا بهیر به ګډوډ کړي. احمد شبر له نور تفصیل سره.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي
د اسلامي همکاریو سازمان د اسلامي هوادو د باور وړ بنسټ ته او د افغانستان له انتخاباتو څخه د دې سازمان حمایت د افغانانو اعتماد نور هم پر دې پروسې پیوړی کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس کلاجان عبدالبدی سیاد د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاریو د سازمان ملاتړ د ارزښت وړ وباله.
دا چې بین المللي مؤسسې لکه د اسلامي همکاریو سازمان یا نور بین المللي سازمانونه زمونږه کړنې ستایي او دغه همکاري لري، دا موږ ته یو نوی روح او پیاوړتیا راوړي. اسلامي همکاریو سازمان چې هغه دی ډیرو اسلامي دولتونو یو نماینده سازمان ده، د هغوی ملاتړ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او په ټوله کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به انشاءالله په پروسه باندې ډیر ښه اغیزه ولري او د خلکو اعتماد به په دغه پروسه باندې نور هم زیات شي.
د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي یوسف الوسیمین د چهارشنبه په ورځ په اعلامیه کې وویل چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو د بهیر حمایت کوي. شغل حسینین د افغانستان د انتخاباتو پر نوماندانو ورستی حمله په سختو ټکیو وخندلې. نو موري د قربانیانو لخپل خپلوانو سره خواخوږي څرګند کړه او د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د حکومت د هوډ ملاتړ وکړ. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په ورته وخت کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه ته چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د چنګاش په روسیو کې وشوه اشاره وکړه او ویل چې دې غونډې د افغانستان ټول دوستانو په جګړې کې شکیل خواوي دې ته هڅولې دي چې د سولې او پخلاینې له لارې هلې ځلې دوه برابره کړي. ملګرو ملتو تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ وکړ او په یوې اعلامیه کې څرګنده کړه چې دا د افغانانو حق دی چې په خپله خوښه په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. د یوناما د سیشن بی د ورځې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تدامی چې یا ماموتو په وینا راغلي چې نارینه او ښځینه افغانان دا بشري حق لري چې په آزاد ډول خپل دولت او چارواکي انتخاب کړي. پوروستیو کې په ننګرهار، هلمند او څنورو ولایتونو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو پر کمپاینونو خونړي بریدونه وشول. په دې ترڅ کې د سیشن بی د ورځې په حمله کې چې په لشکرګاه کې وشوه د ولسي جرګې کاندید سالم محمد خان اڅکزی او وطن نورو وشل شول. تر دې مخکې اته تنه نور نوماندان وشل شوي وو. د افغانستان د کورونو او چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنکړي چې انتخابات ګډوډ کړي. طالبانو بیا دا انتخابات د امریکایانو یو دسیسه بللې او ویلې دي چې د دې ټاکنو د ګډوډېدو لپاره بل هیڅ راز هڅې مخونه ګرځوي. د افغانستان د کورونو او چارو وزارت دا ګواښ د طالبانو د تبلیغاتو یو برخه ګڼلې ده.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان د ولسي جرګې لپاره پر تیاریو خبرې کوو. ورځې وروسته د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ملګرو ملتونو پرون وویل په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري حد ته رسېدلې ده. په راپور کې چې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما خپور کړی ویل شوي انتحاري حملې او نورې بمي چاودنې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل بلل کېږي. د ملکي تلفاتو مرګ ژوبله د تېر کال د همدې مودې په نسبت په سلو کې یوویشت زیاته شوې ده. پر تلفاتو سربیره د وچکالۍ تر څنګ جګړو هم سږ کال په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. اوچا یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 250,000 کسان د جګړو او وچکالۍ له امله له اصلي مینو نورو سیمو ته کډه شوي دي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي ټولو د جګړې او وچکالۍ له امله بې ځایه شوو ته مرستې ورسوي. خو د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون بیا هغه مرستې چې له دغو خلکو سره کیږي ډېرې کمې بولي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
په افغانستان کې د نامنیو ترڅنګ وچکالۍ هغه ناورین دی چې تلفات او د پام وړ زیانونه یې اړولي. روان میلادي کال شاوخوا 2500 افغانانو پلیمینې پرېښي او بې ځایه سوي دي. افغان حکومت دغه موضوع ته په اشاره سره وایي چې بې ځایه شویو ته د مرستو بهیر روان دی او همدا شان هڅه کیږي چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي افغانان خپلو اصلي مینو ته استانه کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په دې لټه کې یو چې د وچکالۍ له امله د بې ځایه شویو او د جګړو له امله د بې ځایه شویو ترمنځ تفکیک وکړو. هغه څوک چې بیرته سیمو ته نشي ستنېدلی په موقتو کیمپونو کې ورته دوامدارې مرستې وکړو او هغه څوک چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وي وهڅول سي چې په داوطلبانه ډول خپلو اصلي مینو ته استانه سي. ښاغلی فهیم وایي د وچکالۍ له امله په شلو ولایتونو کې خلک مجبور سوي چې سیمې پرېږدي او همداشان لسګونه زره افغانان د جګړو له امله له اصلي سیمو بې ځایه سوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په روان میلادي کال کې نږدې 2500 تنه د نامنیو او وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې یوازې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د جګړو د شدت له کبله د بادغیس، کونړ، کاپیسا، تخار، پکتیکا، غزنی او پروان ولایتونو څخه 28000 تنه بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي دي چې د یادو بې ځایه شویو 45 سلنه خلکو ته بشري مرستې رسیدلې خو پاتې 55 سلنه یې لا هم له مرستو نه دي برخمن سوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مرستیال ګل احمد اعظمي بیا وایي د هغو شکایتونو له مخې چې دوی ته رسېدلې دي بې ځایه شویو خلکو ته مرستې نه دي رسېدلې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
شکایتونه راغلي، موضوعات خو څېړلي، کومک مرسته ورسره نه رسي. یو کورنۍ د لس کسه تاسو ورته ورکوئ، یو بړستن به ورکوئ، یو کوتي غوړي به ورکوئ، چې دا واقعا د قناعت وړ نه دي. د خلکو هیله دا ده چې باید د دې سره کومک مرسته وکړي او دغه ناورین سره پای ټکی.
پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تر یوه بریده ستونزې مني، خو وایي د نامنیو دوام په ځینو سیمو کې د مرستو رسولو لړۍ له ستونزو سره مخ کړې ده. د ښاغلي فهیم په خبره ټولې نړیوالې موسسې او حکومتي بنسټونه بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې همکاري کوي او هڅه کیږي چې ټولو اړمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې په خپل وخت ورسول سي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو اورې د سهار 8:00 او 3 دقیقې دي. پرون د اکتوبر 10 د اعدام د منی نړیواله ورځ وکړه. هم افغان چارواکي په دې اړه چې تر اوسه پورې څومره په اعدام محکوم شو دغه سزا په افغانستان کې تطبیق شوې څه نه وایي، خو د محبسونو او توقیف خانو عمومي مسؤول ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې اوس په سلګونو په اعدام محکوم شوي اوسي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان ویلي په افغانستان کې په خاطر دې په بیلابیلو حکومتونو کې داسې خلک هم اعدام شوي چې د اعدام مستحق نه وو، ځکه د دوی په وینا په افغانستان کې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم ډېرې نیمګړتیاوې درلودې. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې اوري.
د افغانستان په زندانونو کې اوس مهال 55 تنه په اعدام محکوم موجود دي. په افغانستان کې دغه شمېر بندیان په داسې حال کې په اعدام محکوم شوي چې له 2015 کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام په سزا د محکوم شوو زندانیانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د مختلفو حکومتونو په واکمنۍ کې د عدلي او قضایي ارګانونو د ظرفیتونو د کموالي له امله داسې کسان هم اعدام شوي چې د اعدام د جزا مستحق نه وو. د دغه کمیسیون رئیس لال ګل لال د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د یو کال نه په دې خو باندې تقریبا تر ډیر وخت پورې زمونږ یو قضایي اورګانونه دې جوګنه و چې په بعضی مهمو قضایاو کې دي هغه څه چې د قوانینو تقاضا ده چړنې او قضاوتونه کړي وي. په هماغه وخت کې مونږ ډېرې داسې قضایاوې لرو د اعدامونو چې مطلق بې ګناه خلک په اعدام محکوم شوي او بالاخره اعدام شوي هم دي، او که هر څوک د دې بېلګه غواړي زمونږ سره اسنادونه شتون لري.
خاغلی لال وویل سره له دې چې په وروستیو کلونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو د ظرفیتونو لوړولو ته کار شوی، خو څرنګه چې د اعدام موضوع د انسان د ژوند اخیستل دي، باید په څېړنو، قضاوتونو او حکمونو کې له ډېره احتیاطه کار واخیستل شي. د بخنه د نړیوال سازمان د 2018 کال پر راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د 12 بندیانو د اعدام حکم صادر شوی و چې پر یو تن دغه حکم عملی شو. دغه سازمان وای په 2014 میلادي کال کې سباند شپږ سوه تنه په افغانستان کې په اعدام محکوم شوي وو چې له دې ډلې یوازې شپږ تنه چې په تروریستي پیښو کې مجرم ګڼل شوي وو د سرخی پله په زندان کې اعدام شول. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د نړۍ ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د انسان اعدام پکې پلی نه شي، خو په افغانستان کې په ډېر احتیاط سره د دینی او مدني قوانینو له مخې عملي کېږي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
هم په پخواني قانون جزا او هم په کود جزا کښې هغه مواردو کښې چې د داخلي او خارجي امنیت پر ضد باندې جرایم وي د اعدام جزا لرو. په همدې ډول په هغه مواردو کښې چې عمدي جنایات وي هم موږ د اعدام سزا په قانون کې پیشبیني سوې ده.
د افغانستان د جزا د قانون د 120 مادې پر اساس هغه کسان چې د نسل وژنې، د دولت پر خلاف تجاوز، ترور، چاودنو، اختطاف او د برمته کولو په جرمونو کې چې د خلکو د مړینې لامل ګرځي لاس ولري، د اعدام په سزا محکومیږي. د راپورونو له مخې روسیه، چین، سعودي عربستان او ایران د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د خلکو اعدامول پکې ډېر دي، او ځینې هیوادونه شته چې د اعدام پر ځای بدیلې سزاګانې لکه د اوږدې مودې او عمري بند او نور فزیکي سزاګانې په پام کې نیولې دي.
دغه راز وړاندې د اساسي بشري حقونو په اونیز پروګرام کې هم د ټاکنو پر موضوع خبرې کوو. په ټاکنو کې د خلکو ګډون د خلکو حق دی، خو اوس به د افغانستان او پاکستان او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې موضوع ته مخه کړو. راپورونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خرابېدو له پاکستان سره د افغانستان سوداګري کمه کړې ده. په راپور کې ویل شوي د افغانستان له بل ګاونډي هیواد ایران سره بیا په دې وروستیو کې تجارت غوړېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان عمومي سوداګري له 15 میلیارد ډالرو تقریبا 2 میلیارد ډالرو ته راکمه شوې ده.
راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ترینګلتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کمه کړې ده. له هانګ کانګ څخه د خبرېدونکي ورځپاڼې ایشیا ټایمز په حواله، په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان تقریبا 90% تجارتي راکړه ورکړه له ایران، چین او هندوستان سره کیږي. ورځپاڼې د افغان چارواکو په حواله معلومات ورکړي چې د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت د 2018 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2018 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 1.98 میلیارد ډالرو ته زیات شوی، چې دا د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د مصرفي اقتصاد 22% برخه جوړوي. په راپور کې ویل شوي چې په دې موده کې له پاکستان سره د افغانستان د تجارت اندازه 1.2 میلیارد ډالرو او له چین سره 1 میلیارد ډالرو ته رسېدله. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل له ایران سره د اوسنۍ سوداګرۍ یوه برخه غیر رسمي ده.
ایران نه یو څه مالونه په غیر قانوني شکل افغانستان ته راځي، خصوصا هغه نفتي مواد دي د ایران نه، او هغه سوختي مواد دي او ساختماني مواد دي، او همدارنګه د پاکستان د طرفه نه راکي مواد دي چې هغه په رسمي تجارت کې نه راځي او په د احصایه کې نه شاملوي. ایرانیان دغه په خپله احصایه کې شاملوي اما د افغانستان په احصایه کې نه راځي، نو ځکه ایرانیان اکثره وخت وایي چې زمونږ تجارت د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت دی، اما زمونږ د ایران سره رسمي تجارت 1.2 میلیارد میلیونه دی.
ښاغلی خانجان الکوزی وایي پر ایران د امریکا لخوا د بندیزونو لبیا لګول کېدو سره دغه هیواد هڅه کوي افغانستان ته خپل صادرات زیات کړي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال وی افغان حکومت لیران سره په خپلو سرحدونو کې په غیر قانوني ډول د ایراني مالونو د اوښتو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي دي. خانجان علي کوزي وی لبل گاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان تجارت ځکه کم سوی چې دغه هیواد په ګمرکي برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې زیاتې کړي.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکي زاپکۍ او ترانزیتي زاپکۍ او افغانان بلاخره مجبوری کی چې بل لارې نه تجارت کوي. خپل د پاکستان په تجارت کې په راکړه ورکړه کې سختیا ډیره ده. د ترانزیت ډیټا او د ترانسپورت د انتقال او وخت زوان او هلته یو سلسله فور ټیکسونه دي چې هغه پرتون ایجنسۍ اخلي او هغه اقتصادیګانې دي پرمټ په نامو او د اجازه نامې په نامو د دې په نامو باندې دا اسناد اخیستل کیږي. په دغه علت باندې هم د پاکستان سره تجارت یو څه کم شوی.
پاکستانی چارواکي هم له افغانستان سره د خپل تجارت د کمیدو خبره مني. د پاکستان د ګمرکاتو ادارې په معلوماتو کې ویل سوي چې افغانستان ته په 2018 میلادي کال کې صادرات له 1.4 میلیارد ډالر څخه 900 میلیونو ډالرو ته کم سوي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې له 2013 میلادي کال راوروسته د افغانستان تجارت له ټولې نړۍ سره کم سوی دی. د دې خونی مرستیال وایي په هغو کلونو کې د افغانستان د سوداګرۍ عمومي دوران 15 میلیارد ډالرو ته رسیدلی چې تیر کال دغه اندازه تقریبا 2 میلیارد ډالرو ته راولویده.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تهران د جرمني سفیر اظهار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه ایراني ډیپلوماټ بلجیم ته سپارلی دی. دا ډیپلوماټ تورن شوی چې د یوې ډلې مشري کول او غوښتل په فرانسه کې د ایران د حکومت د اپوزیسیون پر یوې غونډې حمله وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د جرمني سفیر پرون احضار کړ او اعتراض یې ورته وکړ چې ایراني ډیپلوماټ یې څرنګه بلجیم ته سپارلی دی. جرمنی د سیشن بی پورس شپږ کلن ایرانی ډیپلومات اسدالله اسدی بلجیم ته وسپاره. د څارنوالانو پرون په بروکسل کې له درې تنه نورو سره چې د دغه هیواد تابعیت لري او له اصل ایرانیان دي په دې تورن کړل چې دوی د جون په میاشت کې په فرانسه کې غوښتل چې د ایران د مجاهدین خلق پر غونډه بمی بریټ وکړي. اسدالله اسدی له 2014 کال وروسته په ویانا کې د ایران په سفارت کې کار کاوه. د دې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ونیول شو چې یو میاشت مخکې تر دې د نسیمی او امیر په نوم یو شزه او میړه په بلجیم کې له 1500 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو او یوې انفجاري وسیلې سره توقیف شول. پولیس وایي چې دغو کسانو غوښتل چې په پاریس کې چاودنه وکړي. بل تورن په فرانسه کې نیول شوی او هغه هم بلجیم ته انتقال شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د چهارشنبې په ورځ وویل چې په فرانسه کې د ایران د حکومت له لوري د چاودنې قضیه یوه توطیه ده چې هدف یې د ایران او اروپایي هیوادو د روابطو خرابول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې وویل چې متحده ایالاتونه به له خپلو اروپایي متحدانو سره هڅو ته دوام ورکړي تر څو د ایران د رژیم له لوري دوی ته د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید اللہ د کندهار څخه د ازادي رادیو ته پیغام پیژدم او ټول هیوادوالو ته وایم چې کوم خوند چې د رمضان کاندیدان کړي دي هغه ته باید رایه ورکړي او زه کورس خپل رایه راوګرځوي. ولې چې هغه بیا به دغه کیسه یې لکه دغه اوس چې روانه ده نه به څوک سر درګرځي. رایه به مو استعمال کړي خپل رایه به مو کړي او څوک په هیڅ سره نه درګرځي. او دا معلومه ده مشخصه او هر پانته معلومه ده که چیرې رایه ورکړي و ذکرو ته نو هغه به ستاسو هیڅ په درد ونه خوري. د آینده دپاره بس دغه رایه صحیح ده چې وناسته ورکول سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه عبدالتر محمد وطن دوست د هلمند ولایت څخه نن بیا د لوی خدای پاک جل جلاله شکر دی چې موږ په افغانستان کې د انتخاباتو ورځې او شپې را نږدې سوي دي او موږ ترې اساس وخت تېرېږو او اساس دیموکراسي موږ سمته کیږي. نو موږ د غزه د ګران وطنوالو څخه غواړم چې بیا هم تاسو یو داسې چا ته رایه ورکړي چې هغه د افغانستان خدمت وکړي او تاسو د ولایت خدمت وکړي. نو موږ تاسو باید د انتخابات په ورځ د انتخاباتو مرکزونو ته ولاړ شو او داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه زموږ او تاسو په درد باندې ځان اګه کړي. موږ تاسو باید ګران وطنوالو داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه د افغانستان خدمت وکړي. فکر یو چې تاسو ما را پیغام واوري د ازادي راډیو څخه مننه کوو. هم تاسو سره هیله لرم چې خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړي چې هغه افغانیت پیژني نه قومیت. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ اسپتون کې ماشین کې مو پریښو کور مو ودان چې پیغامونه تل راسته وي. پیغامونه مو هم د انتخاباتو په ارتباطو چې وایي باید خلک هغو چاو ته رایه ورکړي چې د خلکو لپاره د خدمت جوګه دي. انتخابات هم رانږدې دي. ورځې وروسته د تلې په 28مه د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. ازادي راډیو اورېده انتخاباتو په اړوند راپورونه خپرو. د انتخاباتو په ورځ هم له تاسو سره یو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دې کتنې خبر ورکړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د یولسو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د هلمند والي ویاند عمر زواک دا پیښه تاییدوي خو وایي د تلفاتو دقیق شمیر په اړه تر اوسه راپورونه نه دي رسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیسټم ټول وسایل انتقال شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ازادي راډیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا د افغانستان وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. هغې دا څرګندونې له روسیې سره په الحاق شوې سیمې کریمیا کې پرون په یوې خبري کانفرانس کې وکړې. د ګلبهار افغانستان غوره لیګ کرکټ لوبو په ترڅ کې تېره شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. تمه ده نن به د 20 اورونو دې سیالیو په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د تریتم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 وروسته تر دې ورک شو چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت. د جرمني چارواکو تایید کړ چې یو تن د بلغاریایي خبریالې ویکتوریا مارینو د وژلو په تور نیولی دی. او په کینیا کې پولیس او د سلسله چارواکي وایي د بس د اوښتو په یوه پیښه کې 55 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم واورئ. پته مو ده ولولې وبخې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
اولنی دوره د ملي شورا نادر خان په وخت کې ولا په غو کې یو سلوی ولستر نه دی غړي ولو.
د ژوند په شیبو کې په افغانستان کې د ملي شورا د چې ملي شورا څه وخت تاسیس شوې ده په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو مخکې له دې چې دواړو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان د ورزش په برخه کې د یوې نوې بریا په اړه راپور لرو. 43 کلنه افغانه سمیرا اصغری د المپیک د 9 کسیزې نړیوالې کمیټې د نوې غړي په توګه وټاکل شوې ده. د المپیک نړیوال کمیټې رئیس پر دې مقام د سمیرا د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی. د لومړی ځل دی چې د افغانستاني لوبغاړي د دې کمیټې غړي کېږي. سلیم مسالی نور جزئیات اوروي.
سمیرا اصغری چې 43 کلنه ده د المپیک د 9 کسیزې نړیوالې کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوې ده. د دې کمیټې رئیس توماس باخ وویل میرمن اصغری په افغانستان کې د ښځو د سپورت د ودې لپاره د پام وړ کارونه کړي دي. د هغه په خبره سمیرا اصغری د ښځو د باسکټبال د ټیم کیپټان و چې وروسته یې د سپورت په اداري برخه کې څو دندې پیل کړې. میرمن اصغری وویل تاسو پوهیږئ چې په څو دلایلو
دا د افغانستان غوندې هیواد لپاره اسانه کار نه دی. هغې زیاته کړه چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ورزشکارانو د راتلونکي لپاره به کار کوي، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره هیوادونو ته چې دغسې هڅو ته زیاته اړتیا لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله، په افغانستان کې د ښځینه ورزشکارانو وضعیت تر پخوا بهتره سوی دی. سمیره ازغری ویلي د افغانستان د اولمپیک کمیټې او د ورزش د امریت مننه چې له کبله په افغانستان کې د سپورټ وضعیت بهتره سوی دی. اغلی ازغری په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې او د سپورټ له امریت سره یې کار کړی او د نجونو د باسکټبال د ټیم غړی وه. د اولمپیک نړیوال کمیټې رئیس توماس باخ وویل دا ډیره ښه خبره ده چې ورزشکاران ګوري د دوی غوندي ځوانان پر دې مقام ټاکل کیږي او د دوی د مرستې هڅه کوي. په وروستیو کې د سپورټ په بېلابېلو رشتو کې افغانستان پرمختګ کړی چې له دې جملې د کرکټ یادونه کولی سو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو ایبه بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 3.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ټاکنو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسی د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب اشاره خلاص
مننس.
سیرات صاحب، دا چې په افغانستان کې پارلماني چاکونو ته کمپاینونه روان دي، که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې چاکنې څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. اول خو د ټاکنې د اسلام له نظره چې په صورت که الله تعالی و ازده یو امانت ای او امانت اهل تا وسپاره، بل ده تاکن و هر تعریف و هدف هم دقه ده چه ده یو ابزار او یو وسیله ده چه ده پا وسیله پا کاردلو سره سیاسی بنسوتونه او سیاسی واک تر سره کون که ده تا تاکن و پا جولخ که ده اتباع و اراده شریک است. یعنی پا عام لفظ بانده ده شو چه دا یو ابزار دی په دې کې سیاسي بنسټونه او هغه خلک چې غواړي د واک په ګدۍ ته ورسیږي، نو د دغه وسیلې په کارولو سره او دغه ابزار کارول، نو دا د ټاکنو هغه مخه او تعریف دی چې کیدای شي ډېر خلکو مختلف تعریفونه، خو یو د تعریفونو او یا پیژندونو د انتخاباتو همدغه دی.
ډیره مننه. له ټاکنو څخه هدف څه دی؟
هدف د ټاکنو نه همدغه دی لکه څنګه چې په دیرسمه ماده د اساسي قانون کې او درې اتیمه ماده د شورای ملي هغه هم چې د قانون اساسي په اساس باندې هلته وضع سوې ده. هدف د ټاکنو دا دی چې خلک په پارلمان کې استازي ولري او استازي خپل وټاکي، هغه هم دغه به قانون جوړوي او پر حکومت باندې چې هغه اجرایه قوه ده قانون ورته جوړ چې درغو یوغوی د دې قانون په رڼا کې د اتباعو هغه مشکلات مسائل رفع کی. یو ده. بل هدف د ټاکنو دا دی چې درغو هغه استبدادي نظام چې په هغې کې څو خلک یا څو مفکورې د خلکو په نورو په اکثر خلکو باندې خپل مفکورې تمثیلی او تطبیقی د ټاکنو هدف اصلي همدغه دی چې ترغو خلک د یو څو کسو د مفکورې نه د هغوی د استبداد او د ظلم نه راوباسي او ملت شموله نظر په یو ځای کې سره راټول سي او په مختلف ابعادو د یو ملت په موضوعاتو باندې بحث وکړي او کم خلاوې قانوني چې موږ هلته لرو هغه خلاوې قانوني خلاګانې هلته رفع کړي او هغه مشکل سره حل کړي.
ډېره مننه. سیرا صاحب، تاسو د ټاکنو پر هدف باندې وژغیدلاست، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې د ټاکنو اهمیت څه دی؟
د ټاکنو هدف چې نن سبا ورته دیموکراسي وایي او خلک په ټاکنو کې برخه اخلي، د دې اهمیت دوه شی دی. اول، د خلکو اقتدار او واک اصلي موخه ده چې خلک باید اقتدار او واک ته ورسیږي. په کوم شکل باندې ورسیږي؟ د خلکو د خوښي او د ارادې په اساس باندې خلک واک ته ورسیږي. دویم، د سیاسي برابري او اصل چې دلته که هغه سیاسي موخه وي، یعنی سیاسي احزاب وغواړي خلک لاړ شي هلته، یا مدنی استازی او یا نور، خو که چیرته انتخابات نه وي، بیا دغه برابري او د سیاسي نه برابري. نو په دې اساس باندې چې کله سیاسي انتخابات وسي، نو دغه سیاسي ډلې په یو برابر او په یو توازن باندې خلک غلطه زي، او د خلکو مشکلات او ستونزې په مغه مساویانه ډول باندې به الته حل کیږي. د ټولو وګړو، د قومونو، سیاسي احزابو، مدني ټولنو او فعالانو، د دې ټولو نمایندگان به الته زی، د هغوی په تفکر او طرز باندې به ملت یو روښانه، بدون د تنگ نظری نه، بدون د تبعیض نه، او بدون د زبنی تعصب نه، الته به هغوی ته هغه قانون ورته برابروي، او د ټولو خلکو د اتباعو مشکلات به هلته بررسي کوي او څیړي به.
ډیره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وق در شوی
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله راوړو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم بلاپسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
سیرت صاحب، د ورستی پښتنې په توګه تاسو د ټاکنو تعریف باندې، د ټاکنو هدف او پر اهمیت باندې رڼا واچول وژغیدلست، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې ټاکنې کوم اصول لري؟
سوال ډیر ښه سوال دی. په وخت باندې ستاسې ادارې هم دغه زمینه موږ ته مساعده کړل چې موږ خلکو ته د انتخاباتو په تعریف او پیژندنه، دغه په هدف باندې او دغه په اهمیت باندې بحث وکړو. ولی دغه انتخابات یو څو اصل لري. زه غواړم چې زمونږ شریف ملت او نجیب ملت دغه اصول په پام او نظر کې ونیسي، او خپل د خوښي کسان چې هغه د اصولو او د انتخاباتو په معیارو برابر وي هغه وټاکي. څو اهمیت انتخابات څو مهم اصول لري. اول اصول دا دی چې دغه انتخابات به همه شمول وي، یعنی ټول خلق به په دې انتخاباتو کې برخه اخلي، البته هغه کسان چې هغه واجد شرایط وي. بل اصل په انتخاباتو کې دا دی چې هغه باید آزاد وي، بدون د قید و شرط، نه به حکومت په چا باندې قید و شرط لګوي، او نه به سیاسي یا نور خلق په چا باندې به قید او شرط لګوي. دا به آزاد انتخابات وي. مثال که څوک به اشتراک غواړي او که څوک نه غواړي، څوک به نشي کولی چې خلک په زور انتخاباتو ته راکش کی. درم اصل پکې دا دی، څوک چې رایه ورکوي خپل کاندید مورد نظر ته، ځکه نن سبا کاندیدان ډیر زیات دي په هر ملک کې، خو د چا چې خوښه چیرته سوله او کم کسی چې دغه د خوښې وړ وه هغه ته برکوي. دولت مکلف دی چې دغه څوک چې رایه ورکوي د دې رایه په محرم شکل باندې وساتي، یعنی د ده رایه افشا نه کړي چې چا ته رایه ورکړه، سبا خدا نه خواسته ده ته امنیتي ستونزې پیدا نسي. بل اصل په انتخاباتو کې دا دی چې باید هغه عادلانه وي. عادلانه په دې معنی چې خلق ته خپل حق ورکړل سي، د چا حق ونه خوړل سي، او په دې کې درغلۍ، غش، فریب، په پیسو باندې خلق اخیستل، او حتی مراکز باندې نفوذ کول، یا د دولت د قوت و د دولت سره پیزندنه هغه په نورو باندې فشار راوړي، بالاخره صندوقو کې رای کمه وي او په خپله مرکز کې بیا رای زیات سي کنه. یعنی عادلانه همدغه ته وایي چې هر چا څومره رای وړي دي هغه باید هغه ته واضح وي، ټولو ته واضح وي چې د چا په حق کې ظلم منیسي. بل اصل په انتخاباتو کې دا دی چې هغه خپل دوراني شکل کم چې قانوني وقت نیټه لري چې څلور کاله وروسته باید انتخابات په هغه موقع کې وسي، په سرطان میز کې واک په نوي پارلمان ته وسپارل سي. دا یو اصل دی چې انتخابات وروسته او ځنډ نسي، لکه کوم دغه تیر دوره چې موږ او تاسو ولیدله چې په خپل معیاد کې وخت پوره سو، ولې دولت ونه توانېده چې په هغه موقع باندې انتخابات او ټاکنې سرته ورسوي، نو په یو تقنینی فرمان باندې تمدید دیدې سو چې بیا خپله پارلمان په حکومت باندې اعتراضونه کول چې دا دولت مشروع نه دی، ځان ته مشروعیت ورکاوه او دولت مشروعیت نه، در حالې کې د همغه دولت نه د څو کالو مشروعیت لاسته راوړه. بل اصل دا دی چې خلق به مستقیم صندوقو ته ځي، یعنی د خلکو رای داسې نه چې غیر مستقیم واخیستل سي او وکارول سي او چیرته په یو ګوشه کې سره خلک ناست وي او د خلکو په نامه باندې فورمې ډکې سي او صندوقو ته وړږي. نه، خپلک به خلک مستقیماً هغه اصول به مراعتوي، ځي به خپل رای به اچوي او خپل منتخب کس به تعینوي. بل خبر هغه اصل چې مخکې ما وکړل چې هغه عادلانه ده کې یو ټکی دغه م راځي چې یو کس یو حق رای لري. زه بیا ستاسې د محترمې رادیو نه ټولو خلکو ته دا وایم چې او خویندو او ورونو، تاسې یو حق د رای لري، هغه امانت. که په دې امانت کې تاسې خیانت وکړئ نو تاسې خپله په دې جرم کې شریکې. عادلانه بودن دا دی چې یو کس یو رای ورکړي، ولو که ستاسې د ګوتې رنګونه دا پاکیږي او بل نور هغه کې ستاسې ستونزې نه ایجادیږي، نو ته یو رای حق لرې چې په یو مرکز کې دې واچوله او بس، نور په مرکزو باندې مه ګرځېږه چې دا غیر عادلانه راځي چې ته د خپل د خوښې کاندید یا د پیسو په تطمې باندې یا د قوت په اساس باندې یا د هغه د وهم او د هغه د نفوذ په اساس ته د هغه د روب لاندې راځي، څو مرکزونو ته ځي او هلته ته خپل رایه کړه، دا غیر عادلانه بودن دی. موږ مسلمانان یو، باید په اسلام کې اصل شی چې دغه هغه عدالت دی، او عدالت کوئ چې موږ د هر بدبختۍ نه موږ ته نجات راکړي.
ډېره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اورېدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه، تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل.
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل
درنوستانو ستړي مشي پولیسی جرګه څه وخت رامنځته شوه؟
کله چې غازی امان الله خان په 1301 کال کې یو نظام نامه رامنځته کړ چې موږ تاسې اوس ورته اساسي قانون وایو.
په ولسی جرګه کې کوم بدلونونه راغلي؟
تقریبا ډېر راغلي دي، بې حده زیات صلاحیتونه ورته ورکړل شوي دي.
په پیل کې د ولسی جرګې په تاریخ خبرې کوو، بیا د ولسی جرګې ارزښت او بدلون نسیړو، په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړی او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. ولسی جرګه د ملي شورا یو مجلس دی چې غړي د خلکو په رایو ټاکل کیږي. پارلمان د لومړي ځل لپاره په انګلستان کې رامنځته شو. د پارلمان یا ولسي جرګې غړي د افغانستان د خلکو لخوا په آزاده منصفانه پټو او د عمومي ټاکنو له لارې انتخابیږي. د افغانستان ولسي جرګه 209 څلوېښت څوکۍ لري چې د کوچیانو لپاره 10 څوکۍ او د میرمنو لپاره 18 څوکۍ ځانګړې شوې دي. د وکیلانو دندې د حکومت د اعمالو د څېړنې او کتنې لپاره د ځانګړو کمیسیونونو جوړول، د ولسمشر د مخالفت په صورت کې د 2/3 اکثریت له لارې د قانون تصویب او نافذول، د وزیرانو د استعفا په برخه کې پریکړه کول، د پرمختیایي پروګرامونو او دولتي بودیجې په باب تصمیم نیول او د اساسي قانون له حکمونو سره سم د مقرریو تایید یا ردول دي. راځو دې ته چې په افغانستان کې د ولسي جرګې تاریخ تر کومه رسی. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره زموږ همکار فرشته مرسل د ولسي جرګې تالار ته ورغلی او راپور یې پرې چمتو کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
د کابل په دارلمان کې د پارلمان نوې ودانۍ ته چې له پخوانۍ ودانۍ څخه لږ لرې رغېدلې د دارالانشا د رئیس خدای نظر نصرت دفتر ته ورغلو. په پیل کې موږ نو پوښتل چې د ولسي جرګې په لرغونتوب راته وغږېږي.
دا د واتیا کلو په دوران کې شپاړس تقنیني دورې سرته رسېدلې دي. کله چې غازی امان الله خان په 1901 کال کې یوه نظامنامه رامنځته کړه چې موږ تاسو اوس ورته اساسي قانون وایو، ده غوښتل چې د بعضو هېوادونو په شکل باندې هم یو ملي شورا یا پارلمان رامنځته شي. ولې بدبختانه په هغو وختو کې د داخلي جنګونو په اساس باندې دی ونه توانېدو چې اولنۍ دوره شروع کړي، چې بیا اولنۍ دوره د ملي شورا نادر خان په وخت کې وله. په هغو کې 112 تنه د دې غړي ولو، د دوی لومړنی رئیس ښاغلی عبدالاحد خان ولو. په هغو وخت کې دوی تقریبا 3 کلنه دوره تعین کړې وله.
په افغانستان کې د ولسي جرګې د رامنځته کېدلو لپاره لومړنی اقدام غازی امان الله خان کړی و، چې بیا د نادر خان په وخت کې په رسمي توګه په کار پیل وکړ. هغه وخت د ولسي جرګې وکیلانو دومره واک نه درلوده، ډېرې فیصلې به شپ خپل کولې. دا چې په ولسي جرګه کې له پایل څخه بیا تر اوسه کوم تغیرات راغلي دي، دا مو هم د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت څخه پوښتلې دي.
تغیرات ډیر راغلی دی، خصوصا زیات دورې چې د ملي شورا شاغلی ظاهر شاه په دوران کې وي، تقریبا چې دغه 12-13 دورې د په وخت کې تکمیل شوي دي. نننۍ ملي شورا کې یا ولسي جرګه کې اوسني اساسي قانون په اساس باندې بې حده زیات صلاحیتونه ورته ورکړل شوي دي. هلته به د وکیلانو لپاره عمر 22 کاله قید شوی و په اوله دوره کې، او فقط رای ورکونه د سړو د خوانه وله کاندید کول تنها د سړو له خوانه، او د ښځو پکې کومه ونډه نه وله. متاسفانه ښځې په هغه وخت کې د رای ورکولو نه محرومې وي او د کاندیدېدو نه محرومې وي. بل تفاوت د اوسنۍ دورې سره دا ده چې هغه یو مثبت تفاوت ده. د دوی لپاره دولتي سرویسونه یا ملي بسونه په نظر کې نیول شوي وو چې د هغو په واسطه به دوی منظم شکل سره په سهار کې رانتقیدل دارو شورا ته. دوی بېرته د هغه ملي بسونه په واسطه باندې په کوم ځای ته چې دوی ته د استوګنې لپاره په نظر کې نیول شوي وو هلته به انتقالېدل.
راځو دې ته چې پارلمان یا ولسي جرګه څه ارزښت لري. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې پارلمان د دولت له کارونو څخه نظارت کوي. کومې مسلې چې مملکت ته په زیان وي په اکله خپل نظر ورکوي، خو په افغانستان کې بیا یو شمېر وکیلان خپلو دندو ته پر وخت نه حاضرېږي. په دې اکله مو هم له خدای نظر نصرت څخه پوښتلې دي.
په هر میز به موږ یو پایا سکرین یخی، چې په هغه سکرین کې به دوی ته اجنډا هم راځي، قوانین به هم سکرین کې ورته راځي، او رای ورکونه به هم د هغه سکرین له لارې کوي. غیر حاضري به هم نشي کولی، ځکه اوس موږ هر څومره کوشش دوی سره وکړو چې حاضري ورته جوړ کړو، دوی به چا نه امضا کوله او لینزونه نصب کړل په دروازو کې.
نو اوس چې فلم برداری سي،
په اوله مرحله کې موږ د دوی یو عکس اخلو، هغه ډاټا موږ دغه کمرو ته ورکوو. نو دا کمرې دوی په هر یو متر کې یو نیم متر کې چې دوی غواړي تالار ته راننیوزي، هغه اوتومات د سیګنال ورکوي چې دغه عمومي سکرین د تالار ته چې احمد یا مریم حاضر سو بیرته کوزي، هغه یې سکرین اخلي. نو د اینده لپاره موږ ان شاء الله ستونزه نه لرو، هر څومره کدي کوشش وکوي هغه حاضري او غیر حاضري به دوی ثابت وي.
یو بل خواله بدای چې دوی به ډیر خپل موبایل کنترولو کوم نه مصرفيږي قصه به خپل منځو کې نه کې وی دي کېږي به نه
بالکل دا ټول کنټرول دی شي او په عین وخت کې بل مهم ستونزه د موږ دا و چې د موږ نصاب نه پر کېدو قوانين به ماده او پروګرامونه به ماده او رایګيري ته رای ورکول پر نصاب نه وو او نصاب کې به اکثره وخت په سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې چا به کم ویل چا به زیات ویل نو هغه ستونزه مو اوس ان شاء الله حل کړل
د انتخاباتو د نتایجو له وروستي اعلان وروسته رئیس او معاونین ټاکل کیږي او وکیلان په رسمي توګه په کار پیل کوي خو هغو کسانو چې د پخوانیو دورو وکیلان لیدلي وایي د دې زمانې له وکیلانو سره ډېر توپیر درلوده د دوی په وینا هغه وخت به د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ارزښت ورکول کېده په دې اکله نور معلومات د ننګرهار له اوسیدونکي څیړنوال محمد نعیم څخه اورو
د ظاهر خان د وخت دوه دورې مې هغه یاد شي یوه دوره مې د داود خان د وخت یاد شي او د هغې نه راوروسته وخت کې زه بیا مهاجر وم دوه دورې د کرزي په وخت کې انتخابات ولسي جرګې ته شوي دي هغه مې یاد شي چې زه دلته وم یوه دوره دا د بیا را روانه ده لکه د اوس غوندې دومره ورته ترتیبات هم نه نیول کېدل او هغه وخت په افغانستان کې اداري واحدونه هم کم ولایات هم کم دومره نه و ولسوالۍ هم دومره نه وې د درې ولسوالو نه به یو وکیل دغه کېده زما یاد شي د روداتو ولسوالۍ نه به یو وکیل تلو هغه کې به چپریر مو هغه کې رودات مو هغه کې کوټ
دا چې د ولسی جرګې د غړو مهم کارونه کوم دي زموږ همکار فرشته مرسل د ولسی جرګې له پخواني غړي ډاکټر کبیر انجبر سره مرکه کړي او په پیل کې ورنه پوښتلي چې د پارلمان د وکیلانو په دندو ورته وغږیږي
مهمه دنده د ولسی جرګې قانون جوړونه ده او ځینې اختصاصي دندې لري لکه استیزا وزیرانو د وزیرانو تایید سترې محکمې د غړو تایید د لوی څارنوال مرکزی بانک د رئیس سری میاشتې رئیس ټول د ولسی جرګې دخوا تاییدیږي د بلې خوا ولسی جرګه بودجه تصویبوي د خارجي سیاست اساسي کرښې باید تصویب کړي او نظارت وکړي له ټولو دولت د ادارو نه
څه وخت ولسی جرګه یا پارلمان یا وزیر راغوښتلی سي او له غره د کارو په هکله سوال جواب کوي دا پروسه یې څه ډول شروع کیږي
د اساسي قانون پر بنا هر کمیسیون د ولسی جرګې صلاحیت لري چې له هر وزیر نه پوښتنه وکړي چې دوی بیا اصطلاح ورته کاروي استجواب کوي
دا استجواب کراته لکه تعریف
کوي استجواب پوښتنه ده فقط چې د حکومت د غړو نه د وزیرانو نه د اساسي قانون د صراحت پر بنا هر کمیسیون کولی سي چې پوښتنه وکړي عمومي غونډه د ولسی جرګې صلاحیت لري د اساسي قانون پر بنا چې هر وزیر استیزا کوي استیزا داسې کیږي چې شل سلنه د ولسی جرګې غړي کولی سي چې پیشنهاد د استیزا وکړي یعنی 50 تنه وکیلان کوم وخت چې اتفاق کوي او دوی ملګري کیږي دوی کولی سي چې له هر وزیر نه استیزا وکړي بیا دا وړاندې کیږي دا پیشنهاد عمومی غونډې ته اکثریت غونډې کې تایید کړل دغه وړاندیز د 50 وکیلانو دغه حالت کې وزیر راغوښتل کیږي دغه نه استیزا کیږي استیزا معنا یې توضیح غوښتل دي کوم وخت چې ولسی جرګې غړي توضیحات چې وزیر ورکوي هغه قانع نه کی دغه حالت کې پایله د دغه استیزا صندوق یې ښودل دي او هغه وزیر ته دوباره یو بیا کتنه کیږي دغه په وزارت او هغه ته یاد تایید لري ورکول کیږي یاد دی رات
پولیسي جرګه کې کمیسیونونه دایریږي یا جوړیږي چې تاسو هم خپل خبرو کې یادونه وکړه دغه کمیسیون څه رقم جوړیږي آیا رئیس لري څو غړي لري څه رقم
هر کمیسیون ارتباط لري له یو یا څو وزارتونو سره ادارو سره مثلا عدلی او قضایی کمیسیون قضا څارنوالۍ وزارت د عدلیه ټول مربوط ده همدغه کمیسیون پورې دوی تحقیقات کوي دوی وړاندیزونه کوي همداسې نور کمیسیون د مخابراتو کمیسیون دی د مواصلاتو کمیسیون دی موږ یو کمیسیون درلوده چې هغه کمیسیون د کمیسیونو یا مرکزی څار او د قانون د پلي کولو نه نظارت کمیسیونو د ټولو کمیسیونو څارم کاو د خپل پارلمان څارم کاو
کله چې یو وزیر په پارلمان کې رای وانخلی یعنی دای د پارلمان له خوا رد سي بیا ولسمشر ته راجی کیږي آیا ولسمشر کولای سي چې بیرته هم دا وزیر مقرر کړي
کوم وخت چې یو وزیر د ولسی جرګې له خوا ردی هغه نسی کولای چې په مغه پوست کې بیا سرپرست یا کار وکړي په ډیره خواشینۍ دا هم د کرزي حکومت دغه قانون تطبیق نکړي هم د غنی حکومت دا قانون تطبیق نکړي تیر وزیران دی چرات سوی دی تروس پوری کار کی
معمولا دی پارلمان پر ناستو که کلچی دوی جلسی لری نو زینی وکیلان سر کارتون پورتکا زینیش نپورتکا دم کلگرات تشریح کی چه وقت چه رقم کارتوی پورتکی
که مخشی او موضوع بنده کره بحثوسی طول جوانبی و چلیسی وحدت دی نظر موجود نیشد ترای برکو کورنو کو برای گیری که کم خلق چی موافق دیشین کار جی گئی او کوم خلک چې مخالف دي سور کار چي
په دې ورسته کې لیدل کېږي چې اکثرا کله چې یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کېږي ټول وکیل صاحبان تشریف نه لري د دوی هغه مسؤلیت څه دی تر څو وخت باید ووسی
وخت کار اته ساعته دی یو وکیل مکلف دی چې اته ساعته باید دی کار کدی له اته ساعته نه نیم ساعتم کم کار کوي فساد دی تیر لوی ظلم دی مثلا راضی ازیدیم ځکه بیرته ووسی یا راضی او ساعتی بیرته ځي یا مثلا اصلا نرازی نصاب تکمیلی دا یو نیمگلتیا ده چه پا کار دی ولسی جرگه که موجود ده یا دازه نوم پی فساد کنم دا فساد ده خبال ده
د طالبان له دورې وروسته په 1443 هجری شمسی کال له ډیرو کلونو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 15مې دورې ټاکنې وشوې چې تر دې دمه د 14مې دورې وکیلان په کار بوختي دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خېچارې